د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخم او تاسو ته د 12 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. د 12 څخه تر پاو کم 2 بجو تر به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو او په دغه پاتې 15 منټو کې به تاسو یوه اونیزه خبرونه جمهوری غږونه اورېدلی شئ. نو هیله ده چې راسره پاتې شئ. لومړی به ګولایا ستاسو د دیو خبرونه
لومړی د خبرونو سره ټکی. نن د پښتون اژغورن غورځنګ د وژل شوی مخکښ ارمان لوڼی لومړی اتلین مانځل کیږي. افغان حکومت وایي له خپلو ګاونډي هیوادونو څخه د ښو اړیکو توقعات لري او په چین کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شوو کسانو شمیر له 300 زیات شوی. اوس د خبرونو تفصیل. نن د پښتون اژغورن غورځنګ د وژل شوی یو مخکښ ارمان لوڼی لومړی تلین دی. غورځنګ د ارمان د تلین په مناسبت په پاکستان او بهر ملکونو کې غونډې کوي او تور پورې کوي. هغه د پولیسو په تشدد کې وژل شوی دی. د ارمان لوڼی خور وړانګې بیګا مشال ته ویل چې یو کال تیر شو خو دوی ته انصاف میلاو نه شو.
موږ چې په چا باندې تور لګاوه په هغه باندې یې قتل د فهم ولګېده. اف آی آر وسو خو هغه چا وزلی دی. هغه اوس هم پر خپلې نوکرۍ دی. له خپلې نوکرۍ نه دی لرې کړی. دومره سوه چې له بورې د ډیفټي بدله که اوس په کوټه کې ډیفټي ترسره کوي.
پښتون اژغورن غورځنګ د ارمان لوڼی تلین په داسې حال کې لمانځي چې د غورځنګ مشر منظور پښتین دا وخت په زندان کې دی. لوڼی په 2019 کال د فروری په 2 په لورلای کې د احتجاجي ناستې پر مهال وژل شوی و. پولیسو ویلي وو پر هغه د زړه حمله راغلې وه. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پهنو په وسلواله نښته کې د سټي تاڼۍ مشر او په جوابي کاروایۍ کې دوه حمله کوونکي وژل شوي. د بنو د پولیسو مشر یاسر اپریدي بیګا مشال اړیته ویل تیر ماښام په باز محمد محله کې د پولیسو له مشکوکو قاچاقبرو سره د ډزو تبادله وشوه چې په نتیجه کې یې دا پیښه رامنځته شوه.
بنو سیٹی ایریا دا چائے بازار سرا اطلاع و متا چھ نایاب نامی آئس ڈیلر دا 11 نا زیاد مقدمات کی پولیس لا مطلوب دا. اگے باندے پولیس پارٹی ریڈ کو موقع باندے کلا ایس ایچ او انٹری کو نو فرسٹ فائر باندے آگا شہید شو.
دا سیٹی تانے وڈل شب ایس ایچ او عبدالحمید خان بیگانہ وقت خاورو تا وسپارل شو. د خیبر پختونخوا په ګډون د ملک په بیلابیل برخو کې د فروری په 18 د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد 3 ورځنی کمپاین کیږي. دا خبره د خیبر پختونخوا د پولیو ناروغۍ مخنیوي اداري بیان ایمل ریاض پرون مشال اړوته په داسې حال کې کړي چې په پاکستان کې د پولیو 4 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د دوی په خبره د سند او په پنجاب صوبو کې د پولیو 4 کیسونو نمونې د دسمبر په میاشت کې لیږل شوې وي خو اوس یې تصدیق شوی دی. دې سره په تیر 2019 کال کې د پولیو د ناروغانو شمیر 1,400 ته ورسېده. په روان کال کې د پولیو وو کیسونه مخې ته راغلي دي. د چارواکو په خبره د فروری په 18 د پولیو ضد کمپاین کې شاوخوا 18 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د دې مخکې د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په پارملو کې د جنوري په 9 د پولیو واکسینو د کمپاین پر یو ټیم ډزو کې دوه کارکوونکي هم وژل شوي وي. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو ځینو غړو په حکومت نیوکې کړي چې په تیرو 15 میاشتو کې یې ریکارډ پورونه اخیستي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د خزانې چارو سلاحکار عبدالحفیظ شیخ د جمعې په ورځ قومي اسمبلۍ ته د پالیسۍ بیان د وړاندې کولو پر مهال دا خبره ومنله چې حکومت له ټاکلي حده زیات پورونه اخیستي دي. په سینټ کې د پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنګي پرون مشال اړوته وي چې پخواني حکومتونو هم قرضې اخیستې وي خو ولس ته یې اسانتیاوې هم برابرې کړې وي. خو په قومي اسمبلۍ کې د محصولاتو قومي کمیټې کې د واکمن ګوند غړي رضا نصرالله مشال اړیته ویل چې دا پورونه ځکه اخیستل شوي چې د پخواني حکومتونو قرضونو سودونه ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د دوی سفارتي هلو ځلو له وجې په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی کم شو او د ممکنه جنگ مخې ونیوله. وزیر اعظم د ترکیې انادولو خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویل چې پاکستان به په منځني ختیځ کې سفارتي هلو ځلو ته دوام ورکړي او جنگ د مسلو حل نه دی. دوی زیاته کړه چې د جنگ په نتیجه کې به ټولو ته نقصان رسیږي. نوموړي دا څرګندولې په داسې حال کې کړي چې په منځني ختیځ کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې پیچلې دي او په دې رسو کې د ایران او امریکا ترمنځ هم اړیکې ترنګلې شوې دي. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي محمد ابراهیم تایران سره لیدلی. د ملي امنیت شورا پرون په خبر پاڼه کې ویلي حمدالله محب له تایران سره په کتنه کې ویلي چې له خپلو ګاونډي هیوادونو توقع لري چې له افغانستان سره ښې اړیکې ولري. کابل ته د ایران د بارونو چار وزارت د خاص استازي تک په اړه نور معلومات نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا ترمنځ سیاسي کړکیچ له نور وختونو زیات شوی دی. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. په چین کې د کرونا وایرس خپرېدو له وجې د مړو شمیر له 300 زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ډیرو هیوادونو د کرونا وایرس لومړي کیسونه هم راپور کړي دي. زیاترو هیوادونو چین ته سفري بندیزونه هم لګولي چې مقصد یې د دې وایرس مخنیوي کول دي. د چین روغتیایي چارواکو نن د فروری په 2 ویل چې لږ تر لږه 304 کسان د وایرس له وجې مړه شوي او 4,370 کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی دی. بلخوا په فلپاین کې د کرونا وایرس له وجې د یو تن مړینې تصدیق شوی. دا له چین څخه بهر لومړی د کرونا وایرس کیس دی. د هغه تعلق د چین له وهان سره دی او داسې بریښي چې فلپاین ته له رسیدو د مخه په دې ناروغۍ اخته شوی وو. بلخوا د صحت نړیوال ادارې هم په دې لړ کې بیړنې یا هنګامي حالت اعلان کړی دی. د عربي هیوادونو ټولنې عرب لیگ په د منځني ختیځ هغه پلان غیر منصفانه وباله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیرونه وړاندې کړی وو. بلخوا د فلسطین مشر محمود عباس اعلان وکړ چې له امریکا او اسرائیل سره ټولې اړیکې د دې مسابقې په سر پرې کوي. د فروری په لومړۍ نیټه د مصر په قاهره کې د عرب لیگ د هنګامي غونډې وروسته په اعلامیه کې ویل شوی چې د امریکا او اسرائیلو پلان د فلسطین د خلکو لږ تر لږه حقوق او توقعات هم نه پوره کوي. دا د مشال اړوند خبرونه اوس د اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار احمد الله نه د موسم حالو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال لړۍ اوریدونکو ګولایا ستاسو خبرونه او احمد الله تاسو د موسم حال وايي. مشال ریډیو تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. نن دا پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ارمان لونی لومړی تلین دی او زه مظاهره کیږي.
نور که شاته شونو بیا کام د ژغورنې کار نشو کولی. نو د ارمان لونی کیس به هم کوو، د منظور پښتین د نیولو خلاف به هم راپورته کیږو، ځان به هم منظم کوو او د کام ژغورنه به هم کوو.
د خیبر پښتونخوا تجاران وای د صوبې سره تعصب روان دی.
پنجاب دا پر هر سشتا پا 15-20 روزو که یو لون منظوری گی دمونگ آغا پا 2 کالو کم نمنظوری گی. زمونگ دا صوبه بدقسمتی داره چه مونگ روز تر روز لاندی روانیو، زمونگ معیشت ختمی گی لگی آده.
په پاکستان کې د پولیو کمپاینونو باوجود څو نور کیسونه مخې ته راغلي. د دې وجه څه ده؟
وجه دغه ده چې د پولیو د ویکسینو کترې چې کوم سټنډرډ ساتل دي، یا هغه چیرې چې کوم ترانسپورټیشن دی پیریږي چې کوم دي کنه مسله وي.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم اورو را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د دې غړي په اخره کې جمهوریت غږونه خبرونه هم شته دي، نو هیله ده چې را سره پاتې شي. پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې پر خپل پلویان غکړې چې نن د سړکونو تر ووزي او د ارمان لونی لپاره د انصاف غوښتنه وکړي. ابراهیم ارمان لونی د دې غورځنګ یو مشر چې د 2019 کال د فروری په 2 په لورلای کې د وی مظاهرې په محل سا ورکړه. پر پولیسو تور پر شوې چې هغه په سر په ټوپک وهلې وژلې دي، خو حکومت دا نه مني. دا غد تلینو مظاهرو پاړه د نجیب امیر راپور ور
د فبروري 2 نیټه ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ ارمان لونی لمړنی یو کال تیر شو، خو د وړانګې لونی په وینا انصاف ورسره نه ده شوی. د ایف آی آر باوجود د پولیسو کوم افسر خلاف چې هغوی پرچه کټ کړې وه هغه لا هم نیول شوی او نه هم له کاره لرې کړل شوی دی.
موږ چې په چا باندې تور لګاوه په هغه باندې د قتل د فهم ولګېدا ایف آی آر وسو خو هغه چې چا وزلې دی هغه اوس هم پر خپلې نوکرۍ دی. له خپلې نوکرۍ نه دی لرې کړی او دومره سوچ له بوري د ډیپټي بدله کوي اوس په کوټه کې یا هغه ډیپټي خپل ډیپټي تر سره کوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ نن په پاکستان کې او له پاکستانه بهر د ارمان لوڼی لومړی تلین په داسې حال کې لمانځي چې د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین دا مهال په زندان کې دی. د پی ټی ایم یو مخکښ او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر وایي د ارمان لوڼی د تلین پر مهال به د منظور پښتین د خلاصون په اړه هم د غورځنګ پلویان خپل غږ پورته کوي.
موږ متفقه تور باندې د فیصلې وکړې چې په دوم تاریخ باندې د ارمان شهید ورځ ده. نو دا غی د پاره چکمې دا غ په دغه ورځ کې تعلیم کې چکمې مظاهره کیږي هغه کې باور سره د منظور ولا خبره احتجاج په کې مرکټ کیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال غړي سنا اجاز وای هغوی د منظور پښتین پر سپارښتنه په ټولو ضلعو کې د ارمان لوڼی تلین د غونډو لاریونونو په ترڅ کې لمانځي خو آیا حکومت په ورته اجازه ورکړي؟ سنا وای
کمزه پوری چې د دې د اجازت نامې خبره ده نو دا سیده چې زمونږ چې کم کمزه کې غټي غونډي کیږي لکه د لاریون خونه خو چې کمزه کې غټي جلسی کیږي دا غي باقاعده اجازت نامې د اغزای چې کم زموار خلک تی غیر اغستی ری کمزه کې ملو شوې ری کمزه کې لا ترتیب یا کې سروانه ده هر ځای کې درخواستونه ورکړي شوې دي خو مونږ په دې باندې یقیني یو چې اوس دغه وخت چې نور که شاته شو نو بیا کام د ژغورنې کار نشو کولی. نو د ارمان لوڼی کیس به هم کوو د منظور پښتین د نیولو خلاف به هم راپورته کیږو ځان به هم منظم کوو او د کام ژغورنه به هم کوو.
ارمان لوڼی په غربت کې نړۍ ته سترګې غړولې وي په خپل همت لوړې زده کړې کړې وي او د کالج تر پروفیسرۍ یې ځان رسولی و. هغه شاعر و ادیب و مدني فعال و او د یوې نادارې کورنۍ سرپرستی هم ور په غاړه وه. وړانګا لوڼی وای ارمان درې لوڼی تر شا پریخي مینا د وو او استا د درو او هیلا د سبان یو کال ده. د ارمان مور او پلار لا ژوند دي. وړانګا وای د خپل مور همت ته حیرانه ده چې څنګه یې د لوی غم وزغملې شو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې جو ولی بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې د پرله پسې پولیو ضد کمپاینونو باوجود د دې مزورونکي وایرس څلور نور کیسونه مخته راغلي دي. د فروری له 18 څخه د پولیو نوی کمپاین پیلېږي. په دې لړ کې د ما پوهاوي ځینې پروګرامونه هم شوي. ډاکټران او چارواکي وایي خلک دې د پولیو کمپاینونو په مهال خپل بچي خامخا واکسین کړي کنه نو دا وایرس یې ماشومان د ټولو عمر لپاره مزورولی شي. تفصیلي له انیسی اجمل اورو.
په پاکستان کې چارواکي وایي تیر کال د پولیو یو سلسلور سلویخت او سک کال وو کې سونه ریپورت شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې ویاند ایمل ریاض د غږ نه خپرولو په شرط د فروری په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په سند او پنجاب صوبو کې د پولیو سلور کیسونه په دسمبر میاشت کې د طبي ازموینې لپاره لیږدول شوي وو او اوسمهال په دوی کې د پولیو وایرس په تصدیق سره د تیر کال د پولیو ځپلو شمېره یو سلسلور سلویختو ته ورسېده. نوموړي زیاته کړه چې د پولیو پر ضد به د فروری پور ولسمه پټول هواد کې درې ورځنی مهم کوي چې پکې به شاوخوا وشپېته لکو ماشومانو ته ساسکي ورکوي. دا چې په ماشومانو کې د پولیو رنس علامات سوي د ماشومانو ډاکټر علي محمد یې پاړه وایي
د دې حمله ډېر اچانک وي ماشوم ته داسې وشي چې ماشوم ته تبه ورته وشي په ځاله غونې بایګي لکه توی چې یو کامل فلو ورته شوی ده کنه یا ځنه بچانو ته لشکي وومیټینګ او ډاریا یو دوه کې راوشي کنه دوه ورځې دا ټمپریچر وشي یا په درېیمه ورځ یا په څلورمه ورځ د بچا چنک پښا او غم یو پښا یا یو لاس دا مړ شي یا ټول بچای داسي چې ټول رد پت شي ټول کا کمزور شي تو یې چې نشه دی ور کړی دا غنا بچی تا.
تیر کال په اپریل میاشت کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د پیښور د ماشوخېلو په یو سکول کې ماشومان د پولیو ساسکي اچولو نه وروسته بے هوش خودل شوي وو. خو وروسته بیا دا ویډیو دروغ ثابته شوه. د روغتیا چارواکي وایي چې له دې ویډیو او له وړاندې څخه د واکسینو په اړه د ګنګوسو له وجې د پولیو مهم ته زیان رسېدلی دی. ډاکټر علي محمد وایي چې حکومت دې د پوهاوي پروګرامونو کولو سره سره د پولیو واکسینو معیار هم سم وساتي.
هغه ویکسین نوی ور کړی کنه او د دې په دماغ کې قسمه قسمه خبرې وي. نو یو خو د پبلک لپاره د اویرنس پروګرام د حکومت په هر ځای باندې په کار دی او هر کور ته سوال ډېر ضروری دی. ځنه داسې ماشومان مونږ ته راشي چې هغه اته ځل هغه ویکسین ورته میلاو شوي د پولیو کترې ورته میلاو د پولیو مرض وشي کنه. نو هغه وجه دغه ده چې د پولیو د ویکسینو کترې چې کوم سټنډرډ ساتل دي یا هغه کیریر چې کوم ترانسپورټیشن دی پیری کې چې کوم دی کنه مسله وي. نو چې کوم ویکسین وي هغه صحیح معیاري درجه حرارت باندې ستلی شوی نه وي چې ماشوم ته رسیږي. نو هغه کې چې کوم دی کنه کیسې غلوس کی کنه.
په پاکستان کې د پولیو پړه د ګنګوسو ترڅنګ وخت په وخت د پولیو په ټیمونو حمله هم شوې دي. د جنوري په 18مه سهار د خیبر پښتونخوا د سوابې په پرملو کې د پولیو ویکسینو د کمپاین پر یو ټیم په ډزو کې یو کارکونکي ځای پر ځای وشل شو او بل یې پرختون کې صبر کړه. خبریال اشفاق یوسف سیوای باید حکومت د پولیو ټیمونو ته امنیت ورکول یقیني کړي او لس بیا پر دې پوه کړي چې د پولیو واکسین د روغتیا نړیوالې ادارې تر څارنې لاندې وي.
لوی وجه خدای چې خلک ویکسین نه استعمالوي. چې ویکسین نه استعمالوي بیا خامخا انفیکشن کیږي او پاکستان هر درې میاشتې پس 40 میلیونه ماشومانو ته کترې ورکوي. خو په 40 میلیونه کې تقریبا 15-16 لکه خلک ماشومان چې دي کترونه پاتې کیږي چې هغوی ته ویکسین نه ملاویږي. عمر کا خلک چې دي هغوی ته انفیکشن کیږي، هغوی ته پولیو وایرس کیږي. تر دې نه سوا دا پکاري چې خلک کنوینس کړي شي چې دا پولیو ډراپس دي، دا د حکومت پروګرام دی او دا خپل ماشومانو ته ولګوي. دا واقعي د بچو ذریعہ ده. تاسو ګورئ په پاکستان کې د لس بیمارو لپاره ویکسین ورکول شي، هغه لس کې د نخ بیمارو لپاره خو خلک اسپاګارون ته خپل ځینې پولیو ولې نه ورکوي.
پر وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد کمپاین مشري کول هدایت ورکړي وو او همدارنګ د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشیکوان په ټویټر لیکلی وو چې د پولیو ویکسینو په لړ کې د پوهاوی پروګرامونه په ټول ملک کې روان دي. د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنیمو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونیمو بجو
د مشال مرکه
په درنیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 15 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې کاروبارانو او تجارانو پر وفاقي حکومت تور پر کړی چې دوی سره تعصب کوي. د دوی په وینا نه ورته په اسانه قرضونه ورکول کیږي او نه د روزګار پراخوالي لپاره څه مرات ورکړي دي. په دوی کې ځینو مشال ریډیو سره خبر کې ویل چې د تحریک انصاف حکومت په پنجاب کې سوداګرو ته ډېر سهولتونه برابر کړي خو پښتانه یې له پامه غورځولې دي. چارواکي دا نه مني او وایي دوی کوشش کوي چې په ټول پاکستان کې یو رقم اقتصادي پرمختګ وشي. شبیر جان به مو له نور حال خبر کړي.
دا پیښور یو تاجر او د سرحد چیمبر اف کامرس پخوانی سینئر وایس پرزیډنټ سلیم خان مشال لیډو ته وویل چې دا بد مرغه د 1300 راسې ترهګره دی. صبح ته د ځاني ځانونو سره سره غټ مالی ځانونه هم اړولې دي. ولې مرکزی حکومت ټول عمر د دې حالاتو باوجود د صبح سره د معیارې مور سلوک کړی دی؟
د دېرش کالونه ټیرریزم په نظر کې دا زمونږ کاروبارونه هم په دې کې ټول ختم شوي دي، غرق شوي دي. پنجاب د پر هر څه شته په 15-20 ورځو کې یو لون منظوري کې زمونږ هغه په 2 کالو کې نه منځوري کی زمونږ د صوبې بدقسمتی دار چې مونږ روز تر روز لاندې روان یو زمونږ معیشت ختميږي لګیا دی زمونږ د ټیم کې تقریبا د یو کال تاجر لګیا دی د جیب خوري کاروبارونه زمونږ ختم شو انډستری زمونږ بند شو خلک زمونږ بے روزگار شو هر سړی پریشان دی نو دا زمونږ صوبه بسنګ سروایو کوي
د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق درلودونکو پخوانی سېنټر او د تاجرانو د اتحادیې مشر الیاس بلور وای چې دا موجوده حکومت دا پالیسو له وجې صوبے کے ہم اور پاکستان کے ہم گنشمر کارخانے بند شوی دی
کم ملک کے انٹرسٹ ریٹ چلے 16-18% تھی اور ملک کے انڈسٹری بسنگ چلے پاکستان کے انڈسٹری ایز اے ہول کے بد حال دے اور پختونخوا کے خو تر نہ بد حال پختونخوا کے خو کم کارخانے نمن زیاد بند
ہونڈا کے برخہ خستون کے دمردن د تاجرانو د اتحادیه جنرل سیکرٹری ظاہر شاہ ویل چې حکومتی پالیسی زکه د ناکامۍ سره مخ شي چې د پالیسی جوړولو په وخت دی متعلقه خلکو سره سلا نه کوي
چې کومه قانون سازی کیږي او کومه پالیسی جوړیږي پای کې د سٹیک ہولڈر انوالومنٹ نه وي چې کوم خلک بعد کاروبار د مخک تک د پاره اکانومی د غیدا بهتری د پاره پک گراوند کې لګي وي او کار کوي چې کړه ته خلک ځان سره ان بورډ وانه خلې نو ستا هغه پالیسی به ناکامۍ غاړه ته ځي
د غونډې تابع کوونکی وکیل موزمبٹ دا دے دا غرس پخ لویل
دا دے ایجنڈا دا چے مونگ دا خپل صوبے معیشت چے دے آگا وستنگا بہتر ہو زکا چے پولیسی سازی کے مونگ خپل انفلنس وانا چو نو زمون کار نا جوڑی گی
ولی پدیڑا مو چکلا غنڈا کے برخا خستون کے دا وزیرالا خیبر پختونخوا پارا دا کشمیر ډلو خصوصی مشیر وزیر زاده نه اپختل نو دوی مشال لیډو ته ول
زمونږ د ګورنمنت چې کوم دی اوس تا ادارې ټیک کوي دا سیستم برابرې چې کله سیستم برابر شي نو کاروباری خلکو ته به اسانی ملاو شي کاروبار ایز آف ډوئنګ بزنس به وشي او ټیکس ورکول ضروری دی نو اوس بوج چې کوم دی غریب خلکو له خو بوج دی نو چې ټیکس مونږ نه ورکو نو ټیکس نه بغیر د ملک به څنګه ترقی وکړي نو ان شاء الله د ګورنمنت ته د غریب خلکو مسایل ښه پته دی او هغه باندې کار روان دی
گڈنوالو د حکومت په موجوده پالیسو سخت ټکونه وکړل او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې خو دې پګرانه قابو عمومي نوې ټکسونه دې ختم کړي او خلکو له دې روزګار نور کړي نو علاوه د دې صوبې او د هیواد معیشت غور شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نور کړه
مشال ریڈیو دی خدای نه ورو کوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ال ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدن کو پا خور کے دا سہار نہ پا کابل کے تھیں
اور دن کو تاسو هم مارشال ریډیو د دغه عبدلاری اوریدلې او همدارز ویډیوګانی کتلې او ریپورټونه لوستلې شو دوستانو سره هم د دغه عبدلاری هر ته جتا سي ګوري یا غا شریکول شي که په ډاونلوډولو کې ز سوند لري د دغه اپ نو موږ سره رابطه کوي کوشش وکړو چې دا مسله در حل کړو د پاکستان تحریک انصاف حکومت منلې دا چې د پخوانیو حکومتونو په نسبت ډیر قرضونه اخیستي د چارواکو دریز دی چې لتیر حکومت ورته خراب اقتصاد پاتې دی نو د رغولو لپاره داسې ترخه ګامونه اخلي خو اپوزیشن ګوندونو پر دې کار سختی نیوکې کړې دي دوی وای حکومت نه اقتصاد سم کړی او نه یې کم نوې لوی پرمختیایي کار کړی نو بیا ولې ملک پوروړی کوي په دې اړه د نجیب امیر رپورټ اورو
عبدالحفیظ شیخ د جمعې په ورځ په پارلمان کې د قرضو په اړه د حکومت د پالیسۍ بیان د وړاندې کولو پر مهال دا خبره ومنله چې حکومت د مالی مسؤلیت او د پورونو د محدودیت ادارې اف آر ډی ایل ای له ټاکلي حده زیات پورونه اخیستي دي په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د مالی محصولاتو او اقتصادي چارو د کمیټې غړی رضا نصرالله د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې حکومت ولې دومره ډیر پورونه اخیستي وایي
جو انٹرسٹ پے کرنا پڑ رہا تھا جو ہمارے لون سینڈ کر رہے تھے
مج مجبور وو چې د پخوانیو حکومتونو لخوا د اخیستل سو پورونو سود ورکړو مج چې کوم پورونه واپس کول د هغو سود د شپږو عربو ډالرو په اندازه وو او تاسو ته معلومه ده چې هغه مهال زموږ د خزانه څه حالو نو په زیاته پیمانه د پورونو د اخیستو تر ټولو لوی وجه همدا و
یی اس کی سب سے بڑی وجہ
خو اپوزیشن دا دلیل نه مانی. د پاکستان پیپلز پارټی سینیټر بهرمن تنگی وای پورونه په خو هم اخیستل شوی خو په خوانی حکومتونو ورسره ولسته کارونه هم کړی دي.
ولې چې یو کړه تا سره ستراتیجی نه وي، تا سره پلاننګ نه وي، تا سره منصوبه بندی نه وي، تا سره سکل نه وي، تا سره ویل نه وي، نو بیا و ته قرض الی خو هغه به تا نه میسیوس کیږي. لہذا دې د دې پټولو د پاره دا خبره کوي چې مونږ دا قرضې الو نو مونږ د سود د پاره لو. دا هر یو حکومت کې شوی دی خو هغه چې قرضا غشتل نو پاکستان عوامو ته ریلیف هم ضرور ورکړي دی چې هغه دې حکومت اوسه فوري غریلی پر نکړي.
د پاکستان د سینیټ د مالی محصولاتو اقتصادي چارو د کمیټې غړی سینیټر انوار الحق کاکړ وای پاکستان له تیرو څو لسیزو راهیسې په پورونو اخیستو روږدې شوی دی چې دا کار ورځ تر بلې د هغوی په تاوان تمامېږي.
په تیرو اویا کلونو کې دا رقم قرضې اخیستې دي چې کوم د نان پروډکټیو لونز ویل شي او هغه زموږ په ګورننس سټرکچر کې په داسې ځایونو کې خرڅې شوې دي چې د هغې پروډکټیویټي ډېره کمه وه او ورسره زمونږ چې کم فارم سرکولر ډیټو او په دې باندې چې کم شرعي سود ا دومره زیات شو چې اوس هغه ختمولو لپاره هم موږ له مزید قرضې ضرورت دی.
د پاکستان د مالی مسولیت او د پورونو د محدودیت ادارې اف ار ډی ایل ای مرکزی حکومت ته ویلي چې د پورونو اخیستو کچه د ټیټه کړي او په یو حد کې د نن د قرضې واخلي. په اسلام آباد کې میشت اقتصادي چارو شنن کې ډاکټر میراج الحق وایي ک حکومت په همدې کچه د پورونو اخیستو ته دوام ورکړي نو ملک د لوی بحران سره مخ کېدای شي.
او ظاهر خبره ده چې کله اقتصادي پرمختګ هغه 2.4% او په ملک کې لري هغه بیروزګاری او منګایي او قرضونه حکومت وخت په وخت باندې پاره کې اضافه کیږي نو دا ډیر خطرناک یو الارمنګ سچویشن د تمنګ ویلې شو.
ډاکټر میراج الحق وايي د پاکستان اوسنی حکومت د چین، ترکی، متحده عرب اماراتو، ماليزیا او سعودي عرب ترڅنګ د آی ایم ایف او د آسیایي پرمختیایي بانک نه پورونه اخیستي دي.
خبرونه او فریادونه
لکه چې تیر دی نه باسي پام کوا.
ګورګین صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه 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 خدای ته وایې مې او جی پام کوا.
د مشال لړیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او په مشال ریډیو ډاٹ کام هم غوړئ شئ. د خبرونه تاسو ته له مشال ریډیو وړاندې کیږي. اوس یو مطبوعاتي کتنه در اورو. په پاکستان کې د الکترونیک رسنیو د څارنې ادارې پیمرا داسې وړاندیزونه کړي چې که عملي شي نو پر انټرنیټ د ویډیو خپرونکو څخه به د لایسنس فیس اخیستل کیږي. همداراز به ځینې محدودیتونه هم ولګول شي. فرایډی ټایمز مجلې دا سراسر زیاتې او په پاکستان کې د لږې پاتې بیان ازادۍ ختمول بللې دي. د دې لیکنې غټ کې درته شاهین بنې راوي.
نجم سټی لیکي چې کله تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې تر میاشتو احتجاجي ناسته کوله او راپورونه به په میډیا خپرېده نو عمران خان به ډېره ستاینه او مننه کوله. خو چې د کله نه خپل واک ترلاسه کړي نو په میډیا د بندیزونو لړۍ روانه شوي او خبریالانو خپل روزګارونه بایللي دي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې میډیا او خبریالان د هغه حکومت د عدم استحکام سره مخ کوي او وزیرانو ته ویلي چې ټي وي هم نه ګوري او دغه نیوکو ته رد عمل هم نه ښایي. په پاکستان کې د میډیا د نظم ادارې پیمرا د یو داسې قانون تجویز وړاندې کړی چې په نتیجه کې به په انټرنیټ او سوشل میډیا هم بندیزونه ولګي. په میډیا د بندیزونو له کبله اوس خبریالانو سوشل میډیا ته مخه کړې ده او حکومت غواړي چې دغه قانون په بهانه په حکومت د نیوکو مخه ونیسي. نجم سټی لیکي دا بندیزونه په داسې وخت کې عملي کیږي چې د هیواد اقتصادي وضع خرابه ده او د کاروباري خلکو باور خراب شوی دی. د ادارې په پای کې راغلي چې پاکستان خو نه امریکا، یورپ یا برتانیه ده چرته چې د میډیا د منظم کولو لپاره د پیمرا غوندې ادارې شتون نه لري، نه سعودي عرب یا چین دی چرته چې ټولنه بالکل تړل شوې ده. د پاکستان د 200 میلیون خلکو ګټه پدې کې دا چې یو آزاد ټولنه وي او خلک د نمائنده سیاسي ګوندونو ګڼ اړخیزه ډلو او بیدار عدلی د لارې د خپل فکر څرګندونه کولی شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ له دغه لارو مشال ریډیو خبرونه واورئ، ویډیوګانې وګورئ او ریپورټونه ولولئ. همداراز د تصویرونو د کتلو لپاره انسټاګرام ته لاړ شئ، هغلته تاسو کولای شئ چې ځینې تصویرونه خبري تصویرونه وګورئ. دولس نیم بجې شوې، له ګلایا څخه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د پښتون اژغورن غورزنګ د وژل شوی یو مخکښ ارمان لونی لومړی اتلین دی. غورزنګ د ارمان د اتلین په مناسبت په پاکستان او بهر ملکونو کې غونډې کوي او تور پورې کوي. هغه د پولیسو په تشدد کې وژل شوی، خو پولیسو ویلي ول چې پر هغه د زړه حمله راغلې وه. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون په وسله والا نښته کې د سټي تھانې مشر او په جوابي کاروایي کې دوه حمله کوونکي وژل شوي دي. دا خبره د بنو د پولیسو مشر یاسر افریدی بیګام مشر لړیو ته کړې. د خیبر پختونخوا په ګډون د ملک په بیلابیلو برخو کې د فروری په 18مه د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد درې ورځنی کمپاین پیلېږي. دا خبره د خیبر پختونخوا د پولیو ناروغۍ مخنیوي ادارې بیان ایمل ریاض پرون مشال لډو ته په داسې حال کړي چې په پاکستان کې د پولیو څلور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو ځینو غړو په حکومت نیوکه کړې چې په تیرو 15 میاشتو کې یې ریکارډ پورونه اخیستي دي، خو په کامل اسمبلی کې د واکمن ګوند غړي رضا نصر الله مشال اړوي ته ویل چې دا پورونه ځکه اخیستل شوي چې پخواني حکومتونو قرضونو د قرضو سودونه ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د دوی سفارتي حل ځلو له وجې په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی کم شو او د ممکنه جنگ مخه ونیوله. وزیر اعظم دا خبره د ترکیې انادوا خبری ایجنسی سره په مرکه کې کړي. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سره لیدلي او ویلي دي چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو توقع لري چې له افغانستان سره ښې اړیکې ولري. په چین کې د کورونا وایرس خپرېدو له وجې د مړو شمېر له 300 زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ډېرو هیوادونو د کورونا وایرس لومړی کیسونه رپورټ کړي دي او د عربي هیوادونو ټولنې عرب لیگ د منځني ختیځ هغه پلان غیر منصفانه وبله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 ونې وړاندې کړی و.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو د خبرونو لنډیز تاسو ته ګلایا زوی اوس به له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله تاسو ته د نن ورځې د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې وایي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په چین کې خور شوی کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې ویره خوره کړې ده او د نړۍ زیاتره ملکونو د دې وایرس نه بچ کېدو لپاره حفاظتي انتظامات شروع کړي دي. پاکستان هم حفاظتي انتظامات کړي دي او شکمن مریضانو لپاره یې په هسپتال کې بیل یونټ جوړ کړي دي. خو ښه خبر دا ده چې تر دې دمه په پاکستان کې هیڅ څوک هم د دې وایرس نه دی متاثر شوی. ورځپاڼه لیکي دا وخت په زرګونو پاکستانی زده کوونکي په چین کې میشت دي او میندې او پلاران یې دلته د پریشانۍ سره مخ دي. د صحت لپاره د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر ظفر مرزا دا بیان که چین کې موجود پاکستانی خپل ملک ته راولو نو دلته هم دا وایرس خورېدې شي، پر پاکستان کې خلکو سخت مایوسی خودلې ده او دا وجه ده چې سینیټرانو په ګډون په ګڼ شمېر کې خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل وګړي دي چین نه راوباسي. ورځپاڼه لیکي حکومت د زر تر زره په ملک کې انتظامات په کولو سره په چین کې موجود خپل ټول وګړي راوباسي چې نه صرف هغلته د موجودګۍ له وجې د وایرس نه متاثر کېدو امکانات یې ختم شي، بلکې دلته یې د کورنیو مشکلات هم راکم شي. مشرق ورځپاڼه هم دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د نړۍ یو شمېر ملکونو د چین نه د خپل وګړو راوستل شروع کړي دي او د حکومت دا دریس چې پاکستانیان خپل ملک ته راوستو له وجې د وایرس د خورېدو امکان شته، نو دې حل دا دی چې چین نه راغلي کسان دي 15 نه تر 28 ورځو پورې په بیل ځایونو کې وساتي او د هغوی د صحت جایزه دی واخلي. که څه علامات پکې راښکاره نه شو نو 28 ورځې وروسته هغوی ته د خپل کورونو ته د تلو اجازه ورکړي. ورځپاڼه لیکي وړاندې لدی چې په پاکستان کې خلک د حکومت پر ضد مظاهرې پیل کړي، نو په کار چې حکومت د خپل فیصله واپس په خستو سره پاکستانیان په حفاظت سره خپل ملک تراولي. جنگ او رسپانه خپل ادارې په افغانستان کې امن مذاکرات په حق لیکل دا او رسپانه لیکي چې د افغانستان مسلې حل صرف د مذاکرات د لارې راوتلی شي. که جنگ یې حل وي نو ډیره مخکې به دا مسله حل شوې وي. امریکا ته د دې خبرې احساس په کېدو سره په قطر کې د تیرې سمودې راهسې افغان طالبانو سره مذاکرات شروع کړي دي او همدې لړکې د تیرې جمعې په ورځ زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته راغلی او د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د فوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره یې ملاقاتونه وکړل. ورسپاڼه لیکي دې کې څه شک نشته چې امریکا او طالبانو ترمنځ روان مذاکرات د ټولې نړۍ لپاره اهمیت لري او که د دې مسلې څخه مستقل حل راونویستی شو نو په دې سیمه کې کله هم امن نشي راتللی. ورسپاڼه لیکي امریکا او طالبانو له پکار دي چې نور د ځنډ نه کار اخیستو په ځای د امن مذاکرات زر تر زره سرته ورسوي او یوه لوزنامه د لاسلیک کړي چې افغانستان سره سره په دې منطقه کې هم امن راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر د فروری په دوهمه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان سولې لپاره د امریکي ځانګړي استازي ورته د فروری په لومړۍ نیټه په کابل کې د ملاقات په وخت ویلي چې په قطر کې د طالبانو سره په خبرو کې ډېر پرمختګ نه دی شوی. واشنگټن پوسټ ورسپاڼه لیکي د دې مذاکراتو په مهال په افغانستان کې د طالبانو بریدونه ودرېدلي نه دي بلکې لا نور زیات شوي دي. په همدې حال کې اسوسیټیډ پریس د چین کرونا وایرس په اړه لیکلي چې هیوادونه باید د صحت نړیوالې ادارې اعلان کړی بیړنی حالت جدي وګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په چین کې د کورونا له وایرسه د مړو شوو کسانو شمېر له 300 څخه زیات شوی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې درته فرخنده اسد وایي.
واشنگټن پوسټ لیکي د امریکایي حکومت د یو راپور له مخې د طالب مشرانو او د امریکایي حکومت ترمنځ د سولې خبرې تر درېدو وروسته په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو لخوا بریدونه هم زیات شوي دي. د 2019 کال په اخیری دریو میاشتو کې وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په دغه هیواد کې د افغان امنیتي عسکرو، امریکایي پوځیانو او ولسي خلکو خلاف 8200 وسلوال بریدونه کړي دي. د بیا رغونې د سار امریکایي ادارې سیګار د تیر زیارت په ورځ دغه راپور ته وړاندې کولو پر وخت وویل دا د 2010 کال راهیسې د تیر کال په وروستیو دریو میاشتو کې تر ټولو زیات بریدونه دي. بلخوا د تیر کال په دسمبر میاشت کې د طالب مشرانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې یو ځل بیا پیل شوي خو چې کله په باګرام هوایي اډه طالب وسلوالو برید وکړ نو د افغانستان د سولې لپاره خصوصي استازی زلمی خلیلزاد په خبرو کې د وقفې اعلان وکړ. له دغه وروسته خلیلزاد په طالبانو غږ وکړ چې د سولې د تړون د عملي کولو او په دې اړه خبرو پر مخ وړلو لپاره باید طالبان اوربن ته راضي شي او له تشدد لاس واخلي. بلخوا اسوسیټیډ پریس لیکي د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او چارواکو ویلي چې تر خالی ورځې پورې په چین کې دغه وایرس د مړو شوو کسانو شمېره 2950 ته رسېدلې ده. ډبلیو ایچ او په نړیوالو هیوادونو غږ کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دی په خپلو هیوادونو کې کوټلي تدابیر ونیسي. بلخوا بیجنګ د واشنگټن د هغه اعلان مخالفت کړی دی چې پر هغو ټولو بهر ملکیانو یې امریکا ته په ورتګ بندیز لګولی دی چې په تیرو دوه اونیو کې چین ته سفر کړی وي. له دغې وروسته د آسټرالیا حکومت او له دې سره سره د سنگاپور او جاپان حکومتونو هم ورته اعلانونه کړي دي. بلخوا په عین حال کې جنوبي کوریا او هند وان سیمې نه خپل ګڼ شمېر وګړي وستلې دي او انډونیزیا هم د خپلو خلکو د وستلو لپاره یوه تیاره وان سیمې ته لیږلې ده. بلخوا د صحت نړیوالې ادارې په بهر هیوادونو کې د وایرس له یو تن نه بل ته په لګېدو اندېښنه ښودلې ده.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پېچو خم د سرنا پر وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې تاسې شمې په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
تاسو مشال ریډیو اوري اوردونکو اوسم یو ریپورت ته ورزو. پرون په پېښور کې د کاکاجي سنوبر حسین د ژوند او کار په اړه یوه غونډه شوې ده. په 1990 کال کې د پېښور سره نږدې په کګول سیمه کې زیږیدلی سنوبر حسین مومن یو سیاستوال، لیکوال او د مزدورانو د حقونو فعال و. نوموړي د انګریزانو له حکومته د پښتنو لپاره حقونه غوښتل. هغه په 1963 کال کې د جنوري په درېمه وفات شو. کاکاجي سنوبر حسین د بیلابیلو مثبتي خپرونو په راوستلو او خپرولو سره په پښتنو کې د سیاسي شعور بیدارولو هڅه کړې ده. د پېښور د پرنی غونډې په اړه د غلام غوس رپورټ اورو.
د پښتون اتل کاکاجي سنوبر حسین مومن د مبارزې په اړه د غونډه د پښتونخوا جمهوری اتحاد په نوم د مترقی ګوندونو د سوری لاندې په وطنکور پېښور کې ترسره شوه او د هغه د ځوانۍ په وخت کې په سیمه کې د باچا خان په مشرۍ د ټولنیزو چارو د سمون او د انګریزانو په ضد د خدایي خدمتګار تحریک ډیر شهرت درلود او د وخت ډیر مشران په دغه تحریک کې شامل وو. خو لیکوال او شاعر لایق زاده لایق وایي سنوبر کاکاجي د دغه تحریک سره اختلاف لرلو.
خو باچا خان چونکې د ګاندی جی چې کومه فلسفه وه هغه دا وه چې عدم تشدد، خو دوی چې نه داسې ده چې کله ضرورت کېږي نو بیا به مونږ به عدم تشدد نه کړو بلکې خپل بدل باخلو. بدل به نه پوهېږو مونږ به، خو داسې نه چې مونږ بې وخته ټوپک راولو په خلکو پسې جګړه جوړو کو، نه مونږ به په خپل حق لپاره چې کله ضرورت کېږي. لکه وړه غوندې خبره وه، نور خبره یې وه، خبره یې وه اداوا چې خلکو ته سیاسي شعور کې پوها ورکړي.
یو بل لیکوال سلیم راز وایي کاکاجي سنوبر حسین مومن د خپل لیک او د خپلو صحافتي هلو ځلو د لارې د پښتنو د حقونو لپاره ډیر ګټور کار ترسره کړی و.
خو کاکاجي زور په دې راځي چې تاسو خلکو ته چې کومه علم ورکړي، پوهه ورکړي، شعور ورکړي چې دی خپل ځان پیژني، خپل جهان پیژني، خپل وطن پیژني، خپل ولس پیژني، چې دی خپل ذمہواری پیژني، خپل حقوق پیژني. دغه شعور دی.
د سیمه ایزو چارو د مطالعاتي مرکز پخوانی مشر او د نېشنل ګوند یو مشر ډاکټر سرپراز خان وایي د یو مترقی مبارز په توګه د پښتونخوا د مترقی او ملتپال خلکو لپاره کاکاجي یو مهم شخصیت دی.
نو یو طرف ته د وطن ازادي خبره کوله او بل طرف ته د محرومو د غریبو خلکو د بیزمکا خلکو د کانانو اغي خبرې به هم کولی، اغي منظم کولو کوشش به هم کولو. غلا دیر کسان تحریک وی کا اغي د پارم دا چې د ستړي ډیری وی انجمن زمینداران د پارم دا ستړي ډیری وی او د کشن باجوړ کې سوار کړه کې ناستو او وطن ازادي د پاره به مخبار استو.
په دغه ونډه کې د کاکاجي سنوبر حسین مومن د کار او زیار په اړه په علمي سیړنو کولو باندې ټینګار وشو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو اوري اوس هم د وادي سرسم تاسو ونې خبرونه جمهوریت غوونه درورو. د ځل په دې خبرونه کې د سندیار ولی خان په اړه اوري. خبرونه درته عبدالحی کاکل جوړي.
په جمهوریت غوونو پروګرام کې زه عبدالحی کاکل درته شهر اخلاص وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندۍ. دې واد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر 150 کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادی بشري او قانوني حکم لپاره سیاستوالانو وکیلانو خبریالانو لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی زندانونو ته تللي شکنجه سوي او نور کړاوونه لیدلي دي مشاله ډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوریت ژغونو په نوم پروګرام لري چې په نننۍ برخه کې د عوامي نشته پارټي د مشر اسفندیار ولی خان د زندانونو کیسه راوړي اسفندیار ولی خان چې په کال 1949 کې د فروری پر 19 په لومړی ځل په دې نړۍ کې سترګې وغړولې نو نه یې پلار ولید او نه یې د مور توده غېږ پلار خان عبدالویر خان یې د سیاسي مبارزې له وجې د زندان د تورو تمبو شاته پروت و او مور یې د هغه پر زیږون مړه سوه د اسفندیار ولی خان پلرنی کلی اوتمنزو 400 ده خو هغه پیدا په مردان کې سو ځکه چې نیکه او پلار یې د هغه وخت حکومت زندان ته چولول او د پوینا ټول جایداد حکومت ضبط کړی وو
زمونږ د بابا منقوله او غیر منقوله ټول جایداد ضبط دا چې ضبط کړو چې زمانه یو مشر خور دا په جنگو کې و د دوه کال و هغه جنگو کې پروت و پولیس هغه چې تا کړ په ځمکه کې خدا ولی وې دا جنگو د ولی خان ملکیت دې دام ضبط دی
د باچا خان د عمر څه د پاسه دیش کلونه زندانونو خوړل او ولی خان بیا د سیاسي مبارزې لکبله تر شلو کلونو زیات وخت په زندان کې تیر کړی وو اسفندیار ولی خان چې پیدا سو نو پلار او نیکه په جیل کې وو چې کله لویدلې نو هر وخت به د پلار او نیکه ملاقاتونو ته کله یو جیل او کله بل جیل ته تللی او چې کله به بیا هغه دواړه راخلاصو نو اسفندیار ولی خان به له هغه د زندانونو کیسې اوریدلې په بل معنا جیل ته تلل هغه ته په میراث کې ورپاتې سیو او چې کله سرسو نو د سیاسي مبارزې په محال د وخت د حکومتونو لوري د هغه و جیل ته تلل او راتلل سلسله پیل سوه
جیل ته خو پدزله تلې ما او کور کې نظر باندې مې دي تاسو نظر باندې مې دي چې د مشرات په وخت کې په دې درو صبح کې د صبح بدرو ما یو په خپل صبح کې ګرځېږي شو داشه نظر باندې په جیلونو مې دي چې بالای شار کې او تا خانه و او میاشت په اړه تا خانه کې کې ریکارډ وی چې دا ته پته نه و چې بار نور دی او که باران دی ورځ دو کښبره
اسفندیار ولی خان 15 کلن وو په نهم جمعات کې وو چې په 1915 کال کې په پاکستان کې د فوجي امیر جنرال ایوب خان لخوا د ولسمشری انتخابات وسو د ولسمشری څوکۍ لپاره جنرال ایوب خان ولاړو او په مقابله کې د پاکستان بنیاد ایښودونکي قائد اعظم محمد علي جناح خور فاطمه جناح وه دا وخت د ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټي د فاطمه جناح په حق کې کمپاین کولی هم دا وخت چې په دې هیواد کې ځوانانو د جنرال ایوب خان پر ضد پاڅون وکړ چې پکې اسفندیار ولی خان هم برخه واخیسته او د لومړي ځل لپاره 2 غنټې په جیل کې تیر کړې
ځکه په لومړي ځل نه هم کیو چې د فاطمه جناح او د ایوب خان الیکشن نو هغه کې چې تاسو وایا دې چې سټوډنټانو هغه خو بل چې د چيني چور چيني چور والا و چې دې چې وایته کولو هغه کې د می شروع اچو دی وا هغه وخت چې ټول سټوډنټان راوتي بیا دا هغه په نتیجه کې چې هغه راوتل او هغه په دې کې انده کې فارنګ شو پکې ما الکان شي دا چې زبون پرې نو هار کې پکې یو الک شي شو نو هغه نه پښ بیا مونږ هم احساس کړ چې له پکار داري چې دا پښتانه سټوډنټان چې دی ګاره یو ځای شي نو بیا د پښتون شو فدریشن په نوم باندې یو تنظیم مونږ جوړ کړ او بیا دا غیر لاندې لګي او خپل کار هم کړو
خو اسفندیار ولی خان د خپل ژوند تر ټولو اوږد او تریخ جیل په 1900 لسیزه کې هغه وخت تیر کړ چې ذوالفقار علي بوټو د پاکستان وزیر اعظم وو هغه وخت ذوالفقار علي بوټو په مشرۍ پیپلز پارټي په واک کې وو او د ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټي د اپوزیشن رول لوبولې خو د دواړو ګوندونو اختلافات دومره زیات سو چې په 1915 کال کې د شاغلي بوټو حکومت نېشنل عوامي پارټي ناقانونه وګرځوله د دې ګام په نورو سببونو کې یو سبب د پیپلز پارټي د خیبر پښتونخوا د مهم مشر او د بوټو نږدې ملګري حیات چرپاو وژلو حیات چرپاو په 1915 کال د فروری پر 8 نیټه په پېښور یونیورسيټي کې په دستور کې د بم په چاودنه کې ووژل شو ذوالفقار علی بھٹو نیپ ناقانونه وګرځولی. خان عبدالولی خان یې د حیا چیرپاو د قتل په تور ونیولی او حکومت په دې تړاو د دې ګوند په لسګونه نور غړي گرفتار کړل. اسفندیار ولی خان هم په دې تور په 1915 ابیم کال کې ونیول سو او د دې په وینا ور باندې فشار واچول سو چې په قتل کې د خپل پلار ولی خان لاس ترلودل ومني.
کوشش دا و چې اغي ما ته وی چې تب بیان ورکې چې مونږ ته ولی خان ویلو چې تاسو حیات شیر په ملک او ما بیا سټوډنټان را وستل و چې ته ګورې او وی لا دا د ولی خان په وینا څه شو دا او چې کله په ریښه غوي نو مو زه په پلار نه کوي نو ته روغ او غوي په څنګه سره په پلار کوي بیا تاسو لږه په دقیق باندې پېکې.
خو عجب دا ده چې کله اسفندیار ولی خان پیدا سونو په زنګو کې وو پلار او نیکه په زندان کې. خو اوس هغه شپږوست کلن و او پر یوه وخت نیکه پلار او زوی درې واړه په جیل کې دي.
چې دا ما درته د پنځو یایم خبره وکړه کنه دا زما خیال ته دنیا په تاریخ کې واحد مونږ یو. مونږ په سیاست کې درې پیړۍ په یو وخت په جیل خانو کې پراتو. باچا خان بابا یو ځای و، بابا بل ځای و، زه بل ځای وم. مونږ درې پیړۍ په یو ځای باندې په جیل خانې نم د چا نه قتل کړو، نم جواری کړی وه، نم زنا کړی وه، نم شوکا دا ککلو سیاستو په سیاست کې درې واړه پیړۍ په یو ځای نیولي په سارې وخت کې یو ځای پروتو.
اسفندیار ولی خان عدالت د حکومت په غوښتنه د پښتنو ګرویژنو لپاره پولیس ته حواله کړ. هغه تر شاوخوا 240 ورځې پورې د وارسک په تاڼه کې ووهل سو او وټکول سو.
زما د خونې د هرې ګوتې نه نوکي په دغه باندې ستو په نوسی باندې زما د وجود د سټ نواله تر د دوټو د پوندو پورې زما په وجود یو وخت نو پرې شي دایر نه پور وار په ور شو کوو. سلو شو ورو ځي برند کې اوسته دې تر په داسې پوزیشن کې تړلو نو چې سره زما نه مټې ګوتې د خپې دي دا زما کې پورې د ګلې نور په وسته نه شو راند دا خو د ورڅ ټانه واکنه کې دا او بیا دا مو د مخ پر نه ښه یار خې خنیم و باران و ورېد اور اوی سکلو په مره مره پوری په بوجه کې بند کړم را له به په پی پاره یو خو بو کې را کول بیا د روخ کلم بیا د را کول بیا د روخ کلم بس تاسو یو نو کولې طالب وخت یا نه لا تیر کړ.
لا اسفندیار ولی خان سره په زندان کې د خپل پارٹی شاخوا یو سلسل ملګری هم ول او کله چې دای پر هغه د سبي سخت تشدد خبري کوي نو وای د هغه په مقابله کې ورته د ځان تشدد هیڅ نشکاري.
ما ته کوم خپل ځان ډیر د ښکاری زمون خو په تاڼو نه د ورسک نه یویش مرګري داسې چې هغې د شلو او د دویشتو کالو تر منځه وو هغې چې د ورسک تاڼۍ نه راتلو نو هغې نامردانو اوس هغې مقابله کې به زه څه یم زما قرباني به سي. زمونږ یو مرګري د هغې د اتو میاشتو زوی راوسته د هغه مخکې الټه ځوړند کړو او هغه ته یې ویل یا به په افضل خان د وایي کې چې بال افضل خان بمونه را کړي دي او یا د دا زوی دی د زوی دا د پلار په مخ کې تراتې ووهو چې هغې ماشوم سا ورکړه. پلار یې بیا بالکل لیونه و تر مرده پورې هغه پلار لیونه و نو د دغه ته چې سړي ګوري بیا خو زما هغه ته بونه به خو بیا باچۍ وه.
پر اسفندیار ولی خان جوړی مقدمې یو جج په جیل کې دننه واورېدلې. هغه یې مجرم وګرځولې او ورته یې 12 کاله د بند سزا واوروله خو هغه دا سزا په های کورټ کې چیلنج کړه.
بیا های کورټ پرې خودما او وجوبه لوبه را سره کړه چې ځینې نیولې په فروری کې او په اپریل په میاشت کې چې بار کې ته ماتې شوې وې د هغې الزام هم په باو چې جج ته مخامخ شو جج ورته چې هلته څه سره خواست دی خو تاسو نیولې فروری کې دی الزام په تاسو د اپریل لګوې نو بیا خو هغه د جیل سپورډنټ هم د سره ملزم کې کنه ځکه چې هغه به روغتي د جیل د دغه کې د وجه بیا عدالت وي چې یاره تاسو دونه دا 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 ته روغ تاسو ویلي چې تاسو دا ټولې مقدمې ته روغ نو ټولو مقدمو کې په یو ورځ باندې اته شپېته مقدمې وې را باندې نو یو بس په یو ورځ کې ته په قضا کړ به وایي بس ځه بیا ډېره مهرباني.
اسفندیار ولی خان شاوخوا درې کاله په زندان کې تر تیرولو وروسته د کال 1919 په وروستیو کې لجل را ووت. دا وخت د ذوالفقار علی بوټو حکومت ختم شوی وو. جنرال زیاولک مارشالا لګولې وه او هغه حیدرآباد سازش کیس مقدمه ختم کړه چې په نتیجه کې ولی خان او نور سیاسي مشران را خلاص وو. له جل زخه تر خوشي کېدو وروسته پلار او زوی یو بل ته مخامخ شو.
نو بابا رالا آواز را کو وی ترا شو چور لم کینا تم نا تو چ بچی سکول واری تا کدی رو خل کو کدا کړي چې ته هغه مجبور کړي چې دې سیاست تراش بابا په جون کې چر مون سره دا چې چګنه دې کړي چې زما دا مرجی دا بتا سو کوي په ټول عمر مون خپل مرګ ته پریشو نو ما ته خپل فیصله دی دا نو مو پیږي چې سیاست کو څو چې په کړي دې وکړي چې دا خو دې ته تکلیف وي زمون دا سیاست خو دې ته تکلیف زدا دی او کبه یې کین او بیا نو تاسو سیاست وکړه کې چې خدای مکه خراب کار کے نپاغی با تنو یادے گی پاغی با بادشاہ خان یادے گی اسے با یادے گا او کخ کار کے نپاغی با تپخ پلے یادے گی میں نے جو بازو کون سے آسکتا
درنو اوریدونکو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهور ژغونو کې مو د عوامي نیشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان د زندانونو کیسه واوریدله. د بلې اونۍ په خبرونه کې به د یو بل مبارز کیسه در سره شریکه کړو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا چہال دا
خیوارڈو نا ملاو شدی بیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر منت با غو ترکوت
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کیم زما پس پوزیشن لا گئے
دوی دا سولے ل پیغام سر لا گئے
دا ہنر لا ر تشدد نل ر لا ر
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخ پرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
محبت.